د سهار ته بجې شوې د ازادي رادیو یو بلا یو ساته خبری خبرونه پایل شو. زه امید زهیر مالیم. لومړی لنډ خبرونه واورئ. د ملګرو ملتونو یو اداره وایي په افغانستان کې د روان کړکیچ له امله د پوهنې برخه له خلکو هیره شوې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنرۍ پرون په یو ټویټ کې ولیکل دا مهال تر 19 میلیونو ډیر افغانان د لوږې له ستونزې سره کړیږي. د ادارې د بامیان په تاجک کلي کې د هغو ماشومانو عکسونه هم خپاره کړي چې د دوی لخوا ورسره د ښوونځیو د بستو یا بکسو مرسته شوې ده. ملګري ملتونه داسې مهال په افغانستان کې د پوهنیز بهیر په ټاکنه کېدو اندېښنه ښیي چې طالبانو له نږدې 9 میاشتو تېرېدو وروسته لا هم له شپږم ټولګي پورته نجونو ته اجازه نه ده ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. نن د می 15مه د کورنۍ نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د دې ورځې په مناسبت په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دی لا هم د هغو والدینو او ماشومانو په اړه فکر کوي چې په خپلو وروستیو سفرونو کې ورسره لیدلي او ژوندې جګړې ځپله دی. ښاغلی ګوتریش وایي دی به تر هغې خپلې هڅې روانې وساتي چې ټولې کورنۍ یو ځل بیا په سوله کې ژوند وکړي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې کورنۍ یا فامیل پکې د ژوند یو بنسټ بلل کیږي، خو د تیرو لسیزو اوږدو جګړو دا بنسټونه له ډېر زیان سره مخ کړي او کورنۍ د پاشل کېدو تر دورشل رسولي. د ننګرهار مرکزی روغتون وایي په ورځ کې 140 ځوانان په خپل خوخه د وینې ورکولو ته ورزي. د دې روغتون د وینې بانک مسؤلانو پرون رسنیو ته وویل دا وینه په اوسط ډول تلسمیا او نورو ناروغیو اخته 500 کسانو ته ورکول کیږي. تلسمیا د وینې د کموالي هغه ناروغي ده چې ور باندې اخته کس باید په منظم ډول تازه وینه ځان ته تېره کړي. د افغانستان تر 19 کلونو د فوټبال کم عمره لوبډلې پرون د ازبکستان په مقابل کې شپږ د صفر پر وړاندې ماتې وخوړه. د افغانستان ټیم د مرکزی آسیا د فوټبال د اتلولۍ سیالیو په لړ کې خپله لومړۍ مسابقه چې تېره جمعه د قرغزستان پر وړاندې وشوه یو د یو په مقابل کې مساوي کړې وه. په دې سیالیو کې چې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې کیږي د افغانستان، ایران، ازبکستان، تاجکستان او قرغزستان لوبډلې برخه لري. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي په ناټو کې د فنلند د غړیتوب هڅه یو اشتباه ده. ښاغلی پوتین دا خبره د فنلند جمهور رئیس ساولی نینینستو سره ټلیفوني خبرو کې مطرح کړې ده. د کرملین د اعلامیې له مخې په هغو ټلیفوني خبرو کې چې دواړو مشرانو پرون کړي جمهور رئیس پوتین ویلي روسیا فنلند ته کوم ګواښ نه پیښوي. د فنلند د جمهور رئیس دفتر وایي ښاغلی نینینستو دا ټلیفوني خبرې د دې لپاره تنظیم کړې وې چې په ناټو کې د خپل هیواد د غړیتوب د پلان په اړه توضیحات ورکړي. د فنلند ترڅنګ سویډن هم پر اوکراین روسیې د یرغل په پایله کې د اندېښنو په دوام په ناټو کې د غړیتوب غوښتنه کړې ده. او د شمالي کوریا مشر وایي د کورونا وبا خپرېدلې په هیواد کې د یو لوی تحول سبب کیږي. کیم جونګ اون پرون شنبه وروسته تر هغه دا خبره وکړه چې په دې هیواد کې د کورونا وبا له امله د 20 کسانو مړینه ثبت شوه. شمالي کوریا چې یوازې 13 چهارشنبه د کورونا ویروس لومړی پیښې تایید کړې ویلي چې په کورونا ویروس په دې هیواد کې تر 15 لکو ډېر کسان اخته شوي دي. د شمالي کوریا مرکزی خبری اژانس پرون راپور ورکړی چې 1,400,340 کسانو تبه درلوده چې لږ تر لږه 1,430 تنه یې روغ شوي او 20 کسان مړه شوي دي. د دې خبرونو تفصیل او نور مهم موضوعات د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم اوریدلې او لوستلای شئ. ازادي رادیو .com زموږ ادرس دی. داسې مهال چې نن د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ 9 میاشتې پوره شوې او نړیواله ټولنه ترې د ټولګډونو حکومت د جوړېدو غوښتنه کوي، خو طالبان وایي اوسني نظام کې د ټولو لوریو استازي شته.
زموږ په حکومت په نظام کې د ټولو قومونو استازي شته. زموږ کابینه د ټولو قومونو له استازو متشکله ده.
نن 2024 ورځ ده چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلې دي. له همدې امله ګڼې کورنۍ مجبوري شوي چې د خپلو بچو د زده کړو لپاره په خطرناکو لارو ایران ته واوړي. داسې مهال چې سیګار وایي ګڼ افغانان د ګرانیو له امله ځان ته کافي خواړه نشي برابرولی، یو شمېر ولسي افغانان هم وایي ورځ تر بلې اقتصادي ستونزې زیاتېږي.
کار غریبی نشته، پیسې نشته، د ماچی او موټرکم و هم خرڅ کړي.
او د نړۍ وو لویو صنعتي هیوادونو له چین پر اوکراین د روسیې د غیر موجي جګړې د شرایط د مشروعیت بخلو لپاره د اطلاعاتو له تحریف د لاس اخیستو غوښتنه کړې.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه په دوی معنی مای کی ترشنه اسمان لاندې اونیز پروگرام خبريږي چې پرون ژوندۍ خبر شوی او نن به تکرار واوري. د طالبانو حکومت د سیمې له هیوادونو غواړي چې د نورو موضوعاتو پر ځای له دوی سره یوازې پر اقتصادي او نورو ګډو مسؤلیتونو ډیر تمرکز وکړي. دا څرګندونې وروسته تر هغې کېږي چې د ایران جمهور رئیس له طالبانو یو وار بیا د یو ټولګډونو حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د ټول شموله حکومت جوړول د نړیوالې ټولنې له بنسټیزو غوښتنې دي، خو طالبان وایي اوسنی جوړ شوی حکومت یې ټولګډونه دی.
د ایران د ولسمشر د وروستیو څرګندونو په عکس العمل کې د طالبانو د حکومت یو ویاند وایي دوی په خپل حکومت کې ټولو قومونو او جهتونو ته ځای ورکړی دی. ذبیح الله مجاهد د ګال آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د سیمې له هیوادونو وغوښتل چې ډېر تمرکز دې پر اقتصادي مسایلو او همکاریو وکړي.
زموږ په حکومت او نظام کې د ټولو قومونو استازي شته. زموږ کابینه د ټولو قومونو له استازو نه متشکله ده. داسې تقسیم بندي لکه په تېر نظامونو کې د قومونو ترمنځ کېده زموږ د ملي ګټو په خلاف دي. موږ هسې څه نشو کولی او بل همسایه هیوادونو نه مهیله کېږي. له نورو هیوادونو پسې هغه مسایلو باندې ډېر فوکس وکړي سره موږ د دوی ترمنځ ګډ مسؤلیتونه دي یا د همکارۍ دي اقتصادي راکړه ورکړه ده او داسې د دوو هیوادونو ترمنځ اړیکې.
د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی تیره پنجشنبه یو وار بیا په افغانستان کې د ټولګډونو حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. رئیسی په هغه کنفرانس کې چې د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ثانی هم حاضر وو په افغانستان کې د داسې حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه چې د ټولو قومي ډلو او سیاسي ډلو استازي پکې وي. ایرانی چارواکو تر دې مخکې هم له طالبانو په افغانستان کې د یو ټولګډونو حکومت د جوړولو غوښتنه کړې وه. نړیوالې ټولنې د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره په څلورو اساسي شرطونو کې یو شرط د یو ټولګډونو حکومت جوړول وړاندې کړی دی. طالبانو په تېر اګست میاشت کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو مخکې پر تېر حکومت په وار وار د یو ټولګډونو حکومت د جوړولو غږ کاوه. ځینو انتقاد کوونکو ویلي چې طالبانو لا هم داسې حکومت نه دی جوړ کړی چې ټولې ډلې ټپلې سیاسي بهیرونه او ان ښځې پکې خپل ځان وګوري. دغو انتقاد کوونکو ویلي طالبانو تر ډیره حتی پر مسلکي څوکیو هم خپل ملایان ټاکلي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
3000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
راپورونه وایي ګڼې افغان کورنۍ د دې لپاره چې وکړی شي په خپلو لوڼو نور تعلیم وکړي د خطرونو په منلو سره ایران ته اوښتي دي. هاخوا په ایران کې د یوه ښوونځي مسؤلانو ویلي چې د زده کوونکو د شمیر د ډیروالي له امله اوس په دریو شفټونو کې تدریس کوي. دا په داسې حال کې ده چې نن یکشنبه په افغانستان کې د نجونو لپاره تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم د مخنیوي 240 ورځې پوره شوې.
د ایران په مشهد اشار کې د افغان کډوالو لپاره د یو غیر دولتي ښوونځي سرمعلم زینب سجدی ویلي پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د دوی په ښوونځي کې د نجونو نوملیکنه خورا زیاته سوې ده. یو 40 کلنې سجدی د بریتانیا میډل ایست آی خبرونې ته ویلي په سلګونو نوي زده کوونکي منلي چې ټولګي یې ډک دي. د هغې په خبره زیات وخت په ټولګي کې ځای هم نه وي او ځینې زده کوونکي په ولاړې خپل درسونه وایي. وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، نجونو ته اجازه نه ده ورکول سوې چې تر شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې وکړي. طالبانو په وار وار ویلي چې دوی په دې اړه پر یوه طرحه کار کوي چې په عملي کېدو سره به یې ټولو نجونو ته د تعلیم زمینه برابره سي، خو اونۍ او میاشتې تېرې سوې لا هم نجونو ته د زده کړې اجازه نه ده ورکول سوې. په ایران کې د افغان نجونو د تعلیم پر وضعیت د طالبانو د پوهنې وزارت زموږ له غوښتنې سره سره کومه تبصره ونه کړه، خو دغه وزارت تر دې مخکې ویلي چې د نجونو د تعلیم په اړه د دوی د مشرانو سلا مشورې روانې دي. نن یکشنبه په افغانستان کې د نجونو لپاره تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم د مخنیوي 240 ورځې پوره سوې. په مشهد کې د افغان کډوالو د خصوصي ښوونځي سرمعلمې زینب سجدی ویلي د دوی ښوونځی اوس په دریو شفټونو کې تدریس کوي او ښوونکي هم له اضافه کاري پرته حاضر سوي چې زده کوونکو ته په خپله خوښه اضافي تدریس وکړي. د دغه ښوونځي 80% زده کوونکي افغان نجونې دي چې هر میاشت په سلګونو نورې دغه ښوونځي ته د نوملیکنې لپاره ورځي. ګڼو افغانانو ویلي چې پر ډیرو خطرناکو لارو ایران ته وښتي چې هلته هم د ایراني ځواکونو له سختو چلندونو سره مخامخېږي. میډل ایست آی خپرونه ایران له هغو هیوادونو ګڼي چې هیڅکله یې د افغانانو اخراج نه دی درولی. ایران په وروستیو کې ادعا کړې چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته شاوخوا 1 میلیون نورو افغانانو دغه هیواد ته پناه وړې ده.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ 8000 خال کې
د زیانګالو شخ
پونده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسې ازادي راډیو اوري او سارون کې بنسټ وای په افغانستان کې ګڼ افغانان د ګرانیو له کبله ځان ته کافي خواړه نشي برابرولی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو ادارو خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې په میلیونونو کسان له بېوزلۍ کړیږي. وروسته کې په افغانستان کې لوږه، بېوزلي او د خوړو نه خوندیتوب هغه ګواښ دی چې له نیمایي زیات افغانان ورسره مخ دي. په دې اړه راپور د ځنیو بېوزلو کسانو په غږ پیل کړي.
په دې ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو خبره شوې په کابل کې یو ډله بېوزل شخص ښکاري چې د وچ ډوډۍ ترلاسه کولو لپاره راغونډسته وي دي. په ویډیو کې یو تل ښکاري چې پر دغه شخص وچ ډوډۍ ویشي. ګڼو سازمانونو او هیوادونو ویلي چې په افغانستان کې ورځ تر بلې د بېوزلۍ پراخېدو د خلکو ژوند تریخ کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو یو څارونکی بنسټ وایي په افغانستان کې د 2022 کال له فبروري میاشتې راهیسې د خوراکي موادو بیې یو څه ټیټې شوې، خو دغه بیې اوس بیرته په جګېدو دي. که څه هم چې د څو میاشتو په نسبت د امریکایي ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت یو څه جګ شوی، خو په وروستیو ورځو کې ښکاري چې افغانۍ یو وار بیا د ډالرو په وړاندې په لوېدو ده. پرون یو امریکایي ډالر په څه باندې 80 افغانیو تبادله کېده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سر مفتیش ادارې یا سیګار پرون په یو ټویټ کې ویلي د خوراکي او نورو ضروري موادو د بیو بیا جګېدل د دې سبب سوي چې زیاتو افغانانو ته کافي خواړه ونه رسیږي. سیګار د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف په حواله ویلي په افغانستان کې د وړو بیه د 13-15 کلونو په نسبت 1.5% لوړه شوې ده. وړاندې ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې 3 میلیونه انسانان لومړنیو خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري او د 2022 میلادي کال تر پایه به 90% افغانان د بېوزلۍ ټیټې کچې ته ورسیږي. دغه شان د نړیوال بانک په خپور سوي راپور کې بیا افغانستان ور لمخه د نړۍ شپږم بېوزله هیواد بلل سوی دی. د طالبانو ویاندویانو مخکې ویلي چې دوی د خلکو د بېوزلۍ ستونزه درک کوي او هڅه کوي چې په بازارونو کې د بیو کنټرول ته هم ځینې لارې چارې وسنجوي.
په راپور کې مو اوریدل چې په افغانستان کې د بېوزلۍ د زیاتېدو په اړه د سیګار ادارې اندېښنه ښودلې ده. هغه اړه یو شمېر ولسي افغانان هم وایي ورځ تر بلې اقتصادي ستونزې زیاتېږي. دوی وایي پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنېدو وړاندې دومره جدي او اقتصادي ستونزې نه درلودې، خو په خبره یې اوس له لوږې سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې وړاندې یو شمېر نړیوالو سازمانونو هم د افغانستان د بد اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنې ښودلې او آن د خوړو نړیوال سازمان تېره اونۍ وویل چې له نیمایي زیات افغانان د خوړو د نه خوندیتوب سره مخامخ دي. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې واوري.
د کابل ښار اوسیدونکو صبر وایي پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو مخکې د یوې دولتي ادارې مامور و او د یوې اندازې تنخوا په لرلو یې ځان او خپلې کورنۍ ته ښه ژوند برابر کړی و، خو اوس بېکاره دی او له شدیدو اقتصادي ستونزو کړیږي. یو شمېر نور افغانان هم له ورته وضعیت شکایت کوي. حمید هم په پلازمینه کابل کې ژوند کوي. دای چې د یوې خصوصي مؤسسې کارکوونکی دی وایي که څه هم په میاشت کې 8000 افغانۍ تنخواه لري، خو پر وخت نه ورسیږي چې له امله یې خپلې وکسیزې کورنۍ ته د یو وخت پوره خواړه هم نسي برابرولی.
حال از او ماشی شا ماشی تو وقت زمان نشته حتی زمان ماش دکم زی کار خور نشته این شای ندیه کسی
روسته لحقه چی طالبان پر افغانستان واقمن سول د نړیوالو مرستندوی هیوادون نو بندیزونه او د امریکا لوري د دغه هیواد د شتمنه یو کنګل کېدل د دې لامل سول چې اقتصادي کړکیچ رامنځته سي. خو په دې وروستیو میاشتو کې یو شمېر هیوادونو افغانستان سره د مرستو ټټر ووهه او وی ویل چې دا مرستې به د مؤسساتو له لارې په مستقیمه توګه تر اړمنو خلکو رسوي، هغه څه چې یو شمېر اړمن کسان یې د نه رسېدو او غیر عادلانه توب ادا کوي. د کندوز ولایت د چهاردرې ولسوالۍ اوسیدونکی داود شاه وایي که څه هم مرستې ته اړتیا لري خو تر اوسه یې نه دي ترلاسه کړي.
کومکونه شروع دي کومکونه نه رسېږي، عادلانه خو نه ده، په دې عادلانه نه ده چې غریب پاتې ده او بای اخیستې نه ده، دوه بوجۍ درې درې بوجۍ کومکون کوي او غریب ته ورګل یوه بوجۍ نه رسېږي.
که څه هم طالبانو تازه په دې اړه څه ونه ویل، خو له دې وړاندې یې د دغه مرستو د شفافیت ډاډ ورکړی دی. د طالبانو حکومت دغه شان ویلي هڅه کوي چې په افغانستان کې بیکاره وګړو ته د کار زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان په ګډون اروپایي اتحادیې او د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو چارواکو او د سازمانونو استازو همدارنګه یو شمېر کورنیو او بهرنیو رسنیو د افغانستان د بد اقتصادي وضعیت په اړه راپورونه خپاره کړي دي. وړاندې ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې 13 میلیونه انسانان لومړنیو خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري او د 2022 میلادي کال تر پایه به 90% افغانان د بېوزلۍ ټیټې کچې ته ورسیږي. دغه شان د نړیوال بانک په خپور سوي راپور کې بیا افغانستان ور له مخه د نړۍ شپږم بېوزله هیواد بلل سوی دی.
په راپور کې مو اوریدل چې یو شمېر ولسی افغانان وایي ورځ تر بلې اقتصادي ستونزې زیاتېږي. دوی دا هر څه له دې امله ګڼي چې ګنی اقتصادي وضعیت یې د حکومت له جمهوري حکومت له نسکورېدو وروسته خراب شوی دی. وړاندې له دې ملګرو ملتونو هم پر دې وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په افغانستان کې خالص عواید هم راکم شوي او لایې د کمېدو ګواښ شته.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
افغانستان د باندې دا چې د نړۍ وو لویو صنعتي هیوادونو یا G7 له چین غوښتنه کړې چې پر اوکراین د روسیې د غیر موجي جګړې د مشروعیت بخلو لپاره د اطلاعاتو له تحریف لاس واخلي. د دې هیوادونو ډلې خبرداری ورکړه چې په اوکراین کې روانه جګړه کول شي د نړۍ په سطحه غذایي او د انرژۍ بحران ته لمن ووهي. روسیې په اوکراین کې خپله غیر موجي جګړه د فبروري میاشتې پر 23 پیل کړه چې تر اوسه دوام لري.
د نړۍ د وو لویو صنعتي هیوادونو یا G7 ډلې خبرداري ورکړه چې په اوکراین کې روانه جګړه کولې سي د خوړو او انرژي لپاره یو نړیوال بحران ته لمن ووهي. داسې بحران چې نیسمن هیوادونه لاو ګواشي. د او لویو صنعتي هیوادونو ډلې پرون شنبه د غله دانو د هغو زیرمو د محاصرې د سملاسي لري کېدو غوښتنه وکړه چې روسیه یې اوکراین ته د انتقال مخه نیسي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس په حواله د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک چې د او لویو صنعتي هیوادونو د ډلې د مخکښو ډیپلوماټانو د غونډې کوربنه ده، ویلي چې په اوکراین کې روانه جګړه په یو نړیوال کړکیچ بدله سوې ده. د هغې په خبره تر هغو چې د اوکراین د هغو غلدانو د آزادولو لپاره اقدام ونیسي چې د نړۍ د زیرمو پام وړ برخه جوړوي. په روان میاشتو کې به د هغې په خبره تر 500 میلیونو پورې خلک په ځانګړي ډول په افریقا او منځني ختیځ کې له لوږې سره مخامخ سي. G7 ډلې له چین څخه هم غوښتنه کړې چې په اوکراین کې د روسیې جګړې ته د مشروعیت بخښلو لپاره د اطلاعاتو له تحریف او نورو ابزارونو له کارولو ډډه وکړي. په همدې حال کې د فرانسې خبري اجنس په حواله د اوکراین د ماریوپول د فولادو په یوه فابریکه کې د اوکراین د راګیرو پاتې سویو سرتیرو خپلوانو د چین له ولسمشر شي جینګ پینګ غوښتنه کړې چې د اوکراین دغه محاصره سوي ځواکونه وژغوري. دوی ویلی چې د چین ولسمشر د نړۍ وروستی رهبر دی چې مسکو یې خبرو ته غوږ نیسي. د اوکراین پوځ ویلی چې روسي ځواکونه د اوکراین دویم لوی ښار خارکیف ته لور څیرمه سیمو د شاتګ په حال کې دي او ګمان کړي چې دا د اوکراین په ختیځ کې د مسکو وروستی پوځي شکست وي. په امریکا کې ډیره د جګړې یو څیړنیز مرکز په خپل وروستی ارزونه کې ویلي داسې ښکاري چې اوکراین د خارکیف په جګړه کې بریالی سوی وي او اوکراینی ځواکونه توانېدلي د روسي ځواکونو لخوا د دې ښار د کلابندۍ مخه ونیسي.
پاتې لس دقیقې اجمل اندوس او تحلیلي موضوعات
له خبرونو ور اخوا
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دا خبرونه دې برخه ته ستړي مشي.
په وروزګان کې خلک شکایت کوي چې په دې ولایت کې پلورل کېدونکي تیل نبی په سلو کې بې کیفیت دي. وړاندې به په دې اړه ریپورت واوري، ستاسو پیغامونه هم راخلو، خو تر هغې مخکې راځئ چې د قرقل د پوست صنعت په اړه واورو. یو مهال د قرقل د پوستکي مصنوعات د افغانستان له مهمو صادراتو څخه ګڼل کېدل. یوازې د کابل ښار په یوه څنډه کې د قرقل د پوست د پلورلو شاوخوا سل دوکانونه وو، خو اوس داسې ښکاري چې د وروستیو بدلونونو سره په افغانستان کې ورو ورو د قرقل صنعت مخ په ختمېدو دی. نور په دې ریپورت کې اورو.
په کابل ښار کې د اندرابي واټ هغه ځای چې د قرقل د پوستکي د ګنډلو پلورلو هټیګانې پکې شته، خو شمېرې په نشته حساب دی. دغه سیمه چې په همدې نوم مشهوره ده، څو هټیګانو ته د راپور جوړولو لپاره لاړم. اویا کلن حبیب الله له تیرو 500 کلونو راهیسې د قرقل پوستکي ګنډي. نوموړی وایي داسې ورځې به وي چې د ډیر کار له امله به آن د سر ګرولو ته نه وزګارېده، خو اوس له زیاتې وزګارتیا ستړی شوی دی.
زموږ بازارونه ښه وو. د روژې په میاشت کې به مو تر نیمو شپو کار کاوه، خو اوس کار نشته. پخوا دلته یو سل شل دوکانونه وو، خو اوس یوازې 15 پاتې دي.
حبیب الله وایي ډیری د قرقل مسلکانو خپلې برخې ته تغییر ورکړی او لامل هم د ښه بازار نشتون دی. شیر اغا بیا بل هغه څوک دی چې د قرقل د پوستکي د ګنډلو کار یې پرېښی او اوس د جامو پلورلو دوکان لري. په کابل کې د اندرابي وارد ځینی پلورونکي وایي یو وخت به د قرقل له پوستکي څخه د جوړ شوي خولۍ بیه شاوخوا 3000 افغانیو ته رسیده، خو اوس دغه خولۍ تر 2000 افغانیو پورې هم نه پلورل کیږي. له دې ورهاخوا د قرقل پوستکي بازار له افغانستان نه بهر هم تر ډیره کمرنګه شوی. په بلخ کې د قرقل پوستکي او صادرونکي صدیق الله مرادی دې حالت لاملونه داسې بیانوي.
د قرقل د پوستکي صادرات اوس ډیر کم شوي. په خو بز موږ د صادراتو کچه 1,000,000 پوستکو ته رسیده او موږ اروپا ته هم صادرات نشو کولای.
خان شیرین سروریان بیا بل هغه صادرونکي دی چې بهر ته د قرقل پوستکي صادروي. نوموړي د دغې برخې د بازار کمرنګه کېدل سیاسی تحولات په ګوته کوي.
له هغې وروسته چې د اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ ناندروی راپورته شوې، له هغې وروسته زموږ بازارونه خراب شول او ټول د خرابۍ په حال کې او سم بازار نه لرو.
اوس مهال په افغاني بازارونو کې د یو قرقل پوستکي بیه 500 افغانۍ ده. هغه پوستکی چې پخوا به زرګونه افغانۍ قیمت درلود، د صادرونکو به باور همدا لامل دی چې یو شمېر مالداران د قرقل پوستکي په ځای خپل مال ساتي تر څو لوغه خې 2 روپۍ ترلاسه کړي. خو دا چې د قرقل بازار ضعیف شوی او ځینې کسانو ترې استفاده کوله، د هغوی لپاره هم ښه خبر نه دی. د قرقل یو خوښوونکی محمد اکبر:
ما از دورې جوانی که حال موی سفید است.
زل زوانی چې اوس پنګیره شو ایم د قرقل خولی نه استفاده کوم. قرقل هغه جامه ده چې انسان ته خوله ورکوي. یو کس چې خل لونګوي وهلی وي خوند کوي. هغه کسان چې قرقل استفاده کوي خخکاري.
ادمی که قرقل میپوشه عین شی پس.
د قرقل ځینی کارونکي وای داسې وتره به جوړ شي چې دغه صنعت د سقوط مخاوني ول شي. د قرقل د صادرات ریاست په دې اړه زموږ اړیکې را جواب نه کړي. په افغانستان کې د قرقل پوستکي له افغاني غالي ورسته دویم هغه قلم دی چې په نړۍ کې ښه بازار لري. د قرقل پوستکي صادرونکو په وینا په افغانستان کې د قرقل پوستکي د ځانګړو خولیو د جوړولو لپاره کارول کیږي، خو اروپا او منځنۍ اسیا هیوادونو کې د خزینه او ژمنۍ لباسونو په جوړولو کې له قرقل نه استفاده کیږي. قرقل لوبخوا د افغان مالدارانو سوداګرو لپاره د عاید یوه لویه سرچینه وه. قرقل د وري هغه بچي ته ویل کیږي چې له تولد وروسته وړاندې لدی چې مور یې بوی او یا هم وڅټي حلالیږي، او کله هم داسې کیږي چې د مور لګیډې راوستل کیږي او قصابان یې د دې لپاره چې د پوستکي ګلان او یا هم ښکلای خرابه نه شي د وري له تنه جدا کوي. د قرقل صادرونکي وایي که دغه صنعت ته پام ونه شي، لرې نه ده چې نږدې راتلونکي کې د دې صنعت بازار بیخي له منځه ولاړ شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سنگ.
دا وروزګان اوسیدونکي وایي دا مهال په دې ولایت کې د پلورل کېدونکو تیلو په سلو کې نوی برخه بې کیفیت دي. دې چارې موټر چلوونکي او د کاروبارونو څښتنان لګنو ستونزو سره مخ کړی دي. تفصیلی ریپورت کې اورو.
د اورزګان ولایت اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې اوس مهال شاوخوا 90% بې کیفیته تیل او ګاز خرڅیږي. دی وایي دغه چارې خلکو ته د روغتیایي ستونزو ترڅنګ په زیات اندازه مالی زیانونه هم اړولي دي. د ترینکوټ ښار اوسیدونکي سپی الله افغان چې د کندهار او اروزګان پر لویه لاره موټر چلوي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د خرابو تیلو له امله موټر دوه ځله ورته ماشین جام کړي او په لکونو افغانۍ زیان یې ورته اړولی دي. دی وایي اوس یې بیخي موټر پر کور درولی او دومره توانې نه لري چې موټر د بیا ځلې لپاره ترمیم کړي.
بیا مې سیرو ته ورته بارولو کم نه دي وروره، دا تیل غلط ورکړي دي، پارچنګان یې بند دي. بل ګټ مې بیا وروره پارچنګان ور واچول او پلکان مې ور بدل کړل چې موټر مې پرې ول وړه نسخه تله. یو کرهار بیا کوي ښځې زنانه به راسره مریضان به راسره پر لوړه به مې تا کړل، بیا مې موټر خېژوي. نو دغه نقصان یې ول ماته کړی دي. خامخا وروره 40,000 تاوان ماته رسولی دي. زه موټر چلوم، ما ګټه نه ده پکړې، برته په موټر مصرفوم.
بلوري ته بیا روغتیایي کارپوهان هم وایي چې د بې کیفیته تیلو او ګازو استعمال د ډول ډول ناروغۍ سبب ګرځي. افغانستان د خپل ضرورت وړ تیل او ګاز تر ډیره د منځنۍ اسیا له هیوادونو او ایران راواردوي. د اروزګان ولایت اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې نه یوازې دا چې د تیلو کیفیت خراب دی، بلکې قیمت یې هم د پخوا په پرتله څو چنده لوړ شوی دی. د ترینکوټ ښار اوسیدونکي زبیولا ازادي راډیو ته وویل کله چې ډالر یو روپۍ لوړ سي نو دکانداران د تیلو قیمتونه څو چنده لوړوي، خو وایي چې ډالر کښته سي لس سنټ یې هم نه کښته کوي.
د تیلو قیمتونه خو ډیر لوړ شوی دي. په خوا چې په کم قیمت یو لیټر کېدل، مقصد په خوا په 15 بیا یو لیټر و، اوس په نیم سل کالدار یو لیټر کېږي. بیا بیا لاغه ماغه داسې تیل دي چې هغه خراب سمې سره ګټ کړي، ډیر کمزور تیل کې مسیکله ته وراچې کې موټر ته وراچې کې بل چې هر شي ته چوراچې دغه شی زیانمن کوي، خرابوي. نو تیل یې ډیر ګران کړي دي او دا زموږ ته د مشران د لاس دا تیل ګران شوی دي. ولې ځکه چې تجاران مو داسې دغه لري چې شی کله پورته
د اورزګان ولایت مقام مسولین بیا وایي چې په دغه ولایت کې د ښاري نظم په نوم د جرلس مختلفو ارګانونو څخه یو ګډ کمیسیون جوړ کړی دی. د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس او د والی ویان محمد آصف ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمیسیون ته دنده سپارل شوې ده چې په ښار کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې کنټرول او د کیفیت څخه څارنه وکړي. نوموړي وایي یاد کمیسیون به ډیر ژر د خلکو دغه ستونزو ته بیا هم رسیدګي وکړي او د نیپتو د بې کیفیتۍ په اړه به څېړنه وکړي. د اورزګان ولایت دغه اوسیدونکي پر داس مهال د بې کیفیته تیلو او ګاز څخه شکایت کوي چې اوس مهال په ترینکوټ ښار کې د یو لیټر تیلو بیه شاوخوا 20 افغانۍ ده او دغه راز د یو کیلو ګازو بیه شاوخوا 100 افغانۍ ده.
سم ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید. بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي، څو یې په دې خبرونه کې راخلو.
زګل احمد د هلمند ولایت ناصراج ولسوالۍ څخه، زما دغه ارزو د اسلامي امارت څخه چې دغه غټ عمومي روډ چې دوی ماینونه پکې پټول دوی خراب کړي او اوس پر هغه سربیره باندې جوړې هم نه، کډې کډې د هر ځای چې ورسې کډې پکې کې دي، کده غټ موټرانی کده کوچنی موټرانی ګرد راځي پکې مشلې ټکرونه دغه د لاسه کیږي. د کډې سم موټر نه سړوي واخواته وا بغل ته یو را پر کډې نه راځي، کډې سره ورسې د شک سره و مشلې ټکر سي. دا خدای خراب کړی مې نه، خدای پکښ پټ کړی دی. وس خدای پروا کم دی، وا کم دی په لاس کړی دا ولې نه جوړی، دا ولې د نمبر نه جوړی.
پکتیکانه سه کلاپ خبرې کوم. د موږ غشتنه دی په افغانستان کې دی طالب چارواکو چې دا د سينور دی اته نور دی باید لنړیوالو سره لاس یو کی او مثال نور وطن د دربدرال کی پرې نه دی، ځکه چې په افغانستان کې نن سبا په فکر بیخي اوج ته رسېدلی ده او خلک بیخي له ستونزو سره مخ دي. نور که چیرې مثال د دغسې نور دوام پسې ورکړي، د خپلې مبارزې ته چې دوی کومه کړې ده، چې مثال د ښځو په اړه تاوتریخوالی کې او دارنګه مثال نور نو د ځان ورکوي او ځان ته دښمن پسې اضافه کوي. په افغانستان کې د افغانستان خلک نن سبا د یوې ډوډۍ مړۍ په ارمان کې دي، که څوک کسې ماځې دومره لاس و تکیه ورکړي نو بیا خلک د دې پسې در لټېږي. نو دا به ډېره ښه خبره وي چې دوی مثال نور د وطن ته وګوري او د افغانانو د ژوند او زندګۍ ته وګوري، ټول در بدر حل ده.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 24 22 11 تلرویشت دو سو یو شمیره بیا تکراروم 00-400 دوویشت یولس تلرویشت دو سو یو
اته بجې یو دیرش دقیقې شوې. یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز. د ملګرو ملتونو یو اداره وایي په افغانستان کې د روان کړکېچ له امله د پوهنې برخه له خلکو هېره شوې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنرۍ پرون په یو ټویټ کې ولیکل، تر دا مهال 19 میلیونو ډېر افغانان د لوږې له ستونزې څخه کړېږي. ملګرو ملتونو داسې مهال په افغانستان کې د پوهنیز بهیر په ټکنه کېدو اندېښنه ښیي چې طالبانو له 9 میاشتو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي. نن د مې 15مه د کورنۍ نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د دې ورځې په مناسبت په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د لا هم د هغو والدینو او ماشومانو په اړه فکر کوي چې خپلو وروستیو سفرونو کې ورسره لیدلي او ژوند د جګړې ځپلی دی. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې کورنۍ یا فامیل پکې د ژوند یو بنسټ بلل کېږي، خو د تیرو لسیزو اوږدو جګړو دا بنسټونه له ډېر زیان سره مخ کړي او آن کورنۍ یې د پاشل کېدو تر دورشل رسولي. د ننګرهار مرکزی روختون وایي په ورځ کې 100 ځوانان په خپل خوخه د وینې ورکولو ته ورځي. د دې روختون د وینې بانک مسؤلانو پرون رسنیو ته وویل دا وینه په اوسط ډول په تیلسمیا او نورو ناروغیو 50 اخته کسانو ته ورکول کیږي. افغانستان تر 10 کلونو د فوټبال کم عمره لوبډلې پرون د ازبکستان په مقابل کې 6-0 پر وړاندې ماتې وخوړه. دا پر روانو سیالیو کې د افغانستان دویمه لوبه وه، خو د جمعې په ورځ بیا له قرغیزستان سره خپل لوبه یو یو مساوي کړې وه. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي په ناټو کې د فنلند د غړیتوب هڅه یو اشتباه ده. ښاغلی پوتین دا خبره د فنلند جمهور رئیس ساولی نینینستو سره ټلیفوني خبرو کې مطرح کړې ده. د کرملین د اعلامیې له مخې په هغو ټلیفوني خبرو کې چې دواړو مشرانو پرون کړي، جمهور رئیس پوتین ویلي روسیا فنلند ته کوم ګواښ نه پیښوي. او د شمالي کوریا مشر وایي د کورونا او باغ پرېدلې په هیواد کې د یو لوی تحول سبب کیږي. کیم جونګ اون پرون شنبه ورسره تر هغه خبره وکړه چې په دې هیواد کې د کورونا او باغ عمله د 21 کسانو مړینه ثبت شوه. د شمالي کوریا مرکزی خبری اژانس پرون راپور ورکړی چې 1,400,000 کسانو ته بدل لوده چې لږ تر لږه 1,400,000 تنه روغ شوي او 21 کسان مړ شوي دي. مننه چې راسره یاست. پاتې وخت تر شنه اسمان لاندې زموږونی خبرونه چې پرون ژوندې بړه باندې خبره شوې و چې دی برخه تکرار وري.
تر شنه اسمان لاندې
زیر اسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. او درنو میلمنو، د حجاب په اړه د طالبانو د حکومت وروستي فرمان دننه په هیواد او بهر لوی عکس العملونه پارولي، تر دې چې د ملګرو ملتو امنیت شورا په یوه خاصه غونډه کې ورباندې خبرې وکړې. په یو تازه غبرګون کې د وسترو صنعتي هیوادونو یا G7 بهرنیو چارو وزیرانو ویلي دي چې دوی د طالبانو لخوا په ښځو باندې لګول شویو محدودیتونو ته اندېښمن او ورباندې خواشینی دي. و صنعتي هیوادونو کې کاناډا، فرانسا، جرمني، ایټالیا، جاپان او امریکا هم شامل دي. په غونډه کې او اعلامیه کې د اروپایي اتحادیې چې 20 هیوادونه پکې شامل دي لوی استازي هم برخه اخیستي. درنو اوریدونکو، د شنه اسمان لاندې پروګرام په دې برخه کې د طالبانو لخوا د حجاب د فرمان او په شریعت کې د حجاب اړه غږیږو. میلمانو مې دي محمد صادق عاکف مهاجر د امر بالمعروف و نهی عن المنکر د وزارت ویاند، مولانا صدیق الله فدایی د اروپا د امامانو او دینی علماو د انجمن غړی، او همدارنګه ډاکټر فضل غنی همکار د نهضت العلماء د رهبری غړی. ګرانو میلمنو ته خراغلاست وایم. اول به مایکروفون مهاجر صاحب ته ورکړو. مهاجر صاحب، فرمان کې راغلی دی په متن کې چې په افغانستان کې 99% کې میرمنې حجاب رعایت کوي، نو دا فرمان یعنی یوازې د 1% ښځو لپاره صادر شوی او موږ وینو چې څه سخت غبرګونونه او نتایج لري. مهرباني.
افغان میرمنې همدا اوس هم حجاب برادوي او یوازې 1% دي، هغه هم تر ډېره حده پورې چې په کاریاتو کې بې حجابي شتون لري. چونکی افغان ټولنه یو اسلامی او سنتی ټولنه ده او دلته زموږ په ټولنه کې که هم په تېره شل کلنه دوره کې زموږ د خویند او زموږ د ځوانانو د بیلارۍ لپاره ډېرې پروژې او ډېرې برنامې په کار واچول شوې خو بیا هم اثر یې ونه کړي. طبعا یو څه دلته شل کلنه دیموکراسي وه، شل کلن اشغال و، پردي فکر لپاره کار کېدل و، یو څه به اثر خامخا کړی وي. نو د همغې له امله د اسلامي عمارت د مشرتابه امیر امید حفظه الله البري د حجاب په اړه باندې فرمان دغه د امر بالمعروف ادارت ته دان دوست سره وشله چې دا فرمان تطبیق کړي.
مهاجر صاحب، آیا دلته د دغه فرمان په صدور کې د فقه الاولویات چې د اسلامي نظام اصل دی رعایت شوی که نه ده شوی؟ د یو فیصد
حجاب فرض ده او بې حجابي حرام ده او فرایض په اولویاتو کې دي. نو چونکې زموږ وزارت مذهبي چارې پر مخ وړي او مذهبي عمر پر مخ وړي، د شریع احکامو تطبیق زموږ دنده او مسؤلیت ده. په دې کې هغه شیان چې کول یې فرض وي او ترک حرام وي هغه په اولویاتو کې د همدې اپله د حجاب په اړه باندې فرمان هم راغلی.
مننه عاکف صاحب. داسې ویل کېږي چې وزارت امر بالمعروف ځینې هغه دندې ترسره کوي چې هغه اصلا د داخلي د وزارت او د اوقافو د وزارت اختصاص دي. مثلا امر بالمعروف پخوا او له پیړیو راهیسې د وزارت اوقاف مسؤلیت و، او که چیرې منکر وي، منکر په قانون کې تعریف سوی دی او هغه د پولیسو کار دی چې منع کړي. نو تاسو خپل دغو مسؤلیتونو ته څنګه توجیه ورکوئ؟ آیا تناقض نه دی د دغو دوو وزارتونو سره؟
اسلامي نظام کې امر بالمعروف تر ټولو لوړ او تر ټولو مهمه اداره ده. دا له اوس نه د محکمه اسلامي نظامونو راهیسې موږ د امر بالمعروف وزارت په همغه حج اوقاف وزارت باندې په همغه کورنۍ چارې یا نور وزارت په دې ټول باندې دنده د دې لري چې هلته هم اقامه د معروف او اداره د
بله خبره دا ده چې فرمان وایي بدن چې په هر جامه پټ کړل شي حجاب ګڼل کیږي، خو چې باریکه یا څنګه نوي. دلته یو لویه مسله پاتې ده او هغه دا ده چې فرمان کې په صراحت نه دی ویل شوی چې د بدن کومې برخې حجاب دي. آیا مخ په حجاب کې راځي مثلا کنه؟ آیا لاسونه دواړه راځي په حجاب کې کنه؟ دلته ډیر تمرکز په ساتر شوی ده، نه په مستور باندې. که چیرې دغه وضاحت ورکړل شي چې د بدن په حجاب اسلامي شریعت کې په حجاب کې بدن کوم اعضا راځي، نو بیا به ښځو ته اسانه وي چې په هر جامه پټوي پټدي. مهرباني.
تعریف د حجاب کې ویل کېږي چې حجاب هر هغه جامه باندې چې ښځینه مستوره وي خو تنګه او باریکه نه وي. لاندې د حجاب په ډولونو کې چې راځي هلته وایي چې سترګې ښکاره وي، یعنې مخ هم په حجاب کې راځي، مخ هم باید چې پټ وي، د وجود راځه هم پټ وي که سترګې پکې ښکاره وي. هغه کې څه مشکل نشته، ځکه د صحابیات چې وي هغوی به یوازې سترګه راویستلې وه د لارې د لیدلو لپاره، نور به یې ټول ځان پټ و. په حجاب کې د عامه شریعت ته په کتلو سره د ښځې مخ هم په حجاب کې راځي او باید چې پټ وي. سترګې که خلاصي تر دې چې لاره وویني او د لاره کې د مشکل سره مخ نه شي، هېڅ مشکل نشته.
تشکر ډیر، مننه ربشو میرمنو ته. فدایی صاحب، مولوی صاحب، تاسو د مهاجر صاحب خبرې واورېدې. هغوی وایي چې حجاب فرض دی او که چیرې نقض وشي نو حرام دی، نو ځکه وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر ورباندې تاکید کوي. ستاسو نظر مهرباني وکړي.
ډیر مننه او سلامونه او احترامات عاکف صاحب ته، مهاجر صاحب ته او نورو میلمنو ته، تاسو ته او اوریدونکو ته. دا یو مسله ده، د حجاب مسله لکه څنګه چې عاکف صاحب وویلې یو شرعي امر دی، د هغې تطبیق لازم دی. لیکن دا چې په څه شکل او په څه کیفیت سره حجاب تطبیق شي، هغې کې تر اوسه پورې دی امت دی علماء و ترمنز باندی یو واحد موقف نشته دی، ځکه چې تعریف مثلا عاکف صاحب وویلی چې یوازې سترګې هغه شي، لیکن د امت اکثره علما وایي چې مخ او لاسونه چې دی په حجاب کې نه راځي، ځکه چې دا صحي او بدني تکلیفونه د ښځو د قشر دپاره هغه کوي، لاره نشي لیدلی مثلا په تیاره کې که روان یي داسې یو هغه یي. نو دغه مسایل چې دي ټول یو مشکل دا دی چې په اسلامي اصولو کې اجتهاد کې اجماع د امت ته او اجماع د امت تر اوسه پورې په دغه مسله کې د څو قرنون را دی خوا اجماع د امت نه ده شوی چې مسلمانان سره راټول شي او یو واحد موقف ونیسي. او دغه موقفونه چې مختلف موقفونه دي اسلامي دنیا ته زیات ضرر کړی دی، ځکه چې دوی اوس په غربت و فقر و بعضې احتیاجاتو کې ژوند کوي، نو هغه فق الاولویه چې ورته وایي چې موږ یې دلته په غرب کې د مسلمانانو سره همیشه ورباندې غږیږو دی مسایلو کې، لیکن اسلامی امارت علما لري، پوهان لري، مشران لري. زه په هغې مسله کې ډېر څه نشم ویلی، لیکن عمومي په اسلامي امت کې دغه ترتیب سره چې هغه یي نو امکانات یې د ډېرو علماو د خوا ځینې چې چادري باید سړی واغوندي هغه امکانات یې دوی هغه کوي.
څه کوي امکانات یې؟
یعنی دوی دغه امکانات چې بالکل مخپکی او چادری چې دغه جالکی ورسره ای او خزه ونشي کولی چې لار ووینی ایدی سره هغه دی
مخالف دی.
مخالف دی.
فدایی صاحب، بل خبره داده چې په حجاب په مسأله کې د احنافو د فقه النظر دا دی چې لاسونه او مخ په حجاب کې نه راځي مګر په صورت د فتنې کې، که په دې باره کې وضاحت ورکړي.
نو فتنه خو چې ده د انسان سره، انسان همیشه د پیغمبر د زمانې نه رادی خوا پورې د حدود و تطبیق و هغه چې وو داسې نه دی چې انسانان ټول بیګنا دي. فتنې امکانات شته دی، لیکن اوس لکه تاسو چې وویلي چې 99% د افغانستان د ټولنې ټول دغه خلک چې دي په رضاکارانه توګه باندې حجاب مراعتوي، دوی د دین او د مذهب او د کلتور یو جز دی. نو په اوسنیو شرایطو کې چې د افغانستان ټولنه د بین المللي او جهاني چیلنجونو سره مخامخ دي، زه فکر کوم چې په دغه 1% خلکو باندې دغه سیاغ کول چې د هغې نه جنجالونه جوړیږي هغه جوړیږي هغه دي، لیکن د افغانستان اکثره ټولنه چې 99% خلک دي هغوی د حجاب مراعت کوي او د حجاب مسایلو ته رسیدګي کوي. لیکن موږ په یوه مدرنه نړۍ کې چې اوسیږو، نو باید د ښځو او د حجاب هغه کوم هغه چې دي چې په هغې باندې د امت اجماعي د احنافو د مذهب نه چې لاسونه او مخته نه هغه شوی دی په هغه ترتیب باندې که تطبیق شي، نو په جامعه او په ټولنه کې به اسانیګانې منځته راشي.
مننه فدایی صاحب. ډاکټر صاحب فضل غنی همکارا سره دی. ډاکټر صاحب ډېر وبخې چې ډېر ځان پاتې سوی. عاکف صاحب اشاره وکړه چې په تیرو شلو کلونو کې پیوسته کوشش شوی دی چې په فکری برخه کې کار وکړل سي او د افغانستان د ټولنې فرهنګي ارزښونه زیانمن کړل سي، نو دوی ځکه اقدام کړی دی چې د دغو ارزښونو د بیا پیاوړتیا لپاره اقدامات وکړي او د حجاب په باره کې سی یو اقدام کړی دی. تاسو نظر څه دی چې آیا واقعا په دې تیرو شلو کلونو کې منظم د افغاني کلچر او اسلامي کلچر د تضعیف لپاره په افغانستان کې کار شوی کنه؟
سلامونه تاسو ته، استاذ درنو ملمنو ته، عاکف صاحب ته، فدایی صاحب ته او ټولو اوریدونکو ته. البته د تیرو شلو کلو په دوره کې که څه هم یو څه هڅې یا کوششونه د زینو خاصو محدودو کړیو د خوانه وجود درلوده چې ترڅو
اغا خپل فرهنګي او یا خپل کلتوري اثر واچوي د افغانستان په ټولنه باندې. خو تاسو ټول په دې باندې ښه پوهیږئ چې الحمدلله د افغانستان ټولنه مسلمانه او یو سنتي ټولنه ده. د دغه شلو کالو په جریان کې ډیر اسلامي، ډیر دینی او ډیر کلتوري قوي فرهنګي مراکز هم په افغانستان کې فعال وو، او علماو، پوهانو، دعوتګرانو د افغانستان د مسلمانې ټولنې د اصلاح او د هغې په دین پوهونې باندې البته کارونه کول، چې په دې ټولو کې د خویندو تربیت کېده، د نارینهو تربیت کېده. په سلهاو سلهاو خویندې الحمدلله د قرآن حافظانې شوې دغه شل کلنې دوره کې، په سلهاو سلهاو خویندې ماسترانی دی په اسلامي علومو کې، په سلهاو سلهاو خویندې دکتورانی لري په اسلامي علومو کې. او دغه ټول د دې ښکارندوی دی چې صحیح ده که چېرته فرض کا یو څه محدودې حلقې د خاصو مقاصدو او اهدافو دپاره په افغانستان کې کار کوو، کیدای شي دغه کار به اوس هم وي، لیکن ډیر داسې او ډیری داسې مراکز وجود درلوده چې هغوی د افغانستان د د د د فرهنګ، د دینی هغه ارزښتونو دپاره ډیرې سرخندنې او ډیر کارونه او ډیر فعالیتونه یې کړي دي. ډیر قوي مراکز یې البته ایجاد کړي دي چې البته اثرات یې موږ تاسې ګورو په خپله د کابل په ښار کې په سلګونو سلګونو د انجونو مدارس و، دینی مدارس و، قرآنی حلقات و، د حفظ مسابقې و، چې تقریبا په هر کال د رمضان المبارک په میاشت کې په لسګونو د قرآن کریم مسابقې کې دی، او په دې کې د خویندو دپاره جلا البته پروګرامونه و. یو څه چې زه باید هغه باندې تاکید وکم هغه دا دی چې د اسلام مبارک دین دا د وسطیت دین دی، دې کې نه افراد شته او نه هم تفرید شته. د حجاب په مسأله کې البته د احنافو هغه موقف معلوم دی، او تقریبا څلور واړه اهل سنت ائمه په دې باندې البته سره تقریبا متفق دي، او د امام ابي حنیفه رحمه الله هغه قول ته تقریبا ترجیح هم شته د جمهور علماو په نسبت باندې، چې ابن حبيره وايي چې امام ابو حنیفه رحمه الله وايي چې وكلها عوره الا الوجه والكفين والقدمين. امام شافعي وايي چې كلها عوره الا وجهها وكفيها، او امام احمد وايي چې كلها عوره الا وجهها وكفيها. نو تقریبا دا مشهور اقوال دي چې په دې کې د مخ پټول او د لاسونو پټول، حتی چې کله رسول عليه الصلاة والسلام د کفینو په اړه باندې د عدم عورت والی تعلیم ورکو، نو تقریبا په نیم مړوند یې خپل لاس کې خود چې الا هذا، یعنی نیم مړوند پوری دا عورت نه دی. نو په دې اساس باندې بهتره داده په اوسنی شرایطو کې، لکه چې مخکې فدایي صاحب اشاره ورته وکړله، ځینې حالات دي چې باید موږ تاسې مسلمانې ټولنې په هغې باندې دقیقا سوچ وکړو، دقیقا په هغې باندې فکر وکړو، او حالاتو ته وګورو چې یو کار دی چې د هغه یعنی ضرر امت ته، د هغې ضرر ملت ته نسبت نخې ته ډېر دی. نو چې کله هغه کار چې ضرر یې ملت ته او امت ته او اسلامي دعوت ته ډېر وي، نو واضحه خبره ده چې باید په هغې باندې ټینګار ونه شي، یعنی په هغې کې افراط نه دی پکار. اوس که چېرته مثلا ښځې دوی خپل مخونه هم پټ کړي او خپل لاسونه هم پټ کړي، نو تاسې ګورئ چې دلته هغه تعلیمي روند، هغه کاري روند او په ټولنیز ژوند کې د دخیلوالي دغه ټول مسیر تقریبا متضرر کیږي. نو په دې اساس باندې فقهای کرامو خپل موقف تقریبا په سلونو کاله مخکې په دې اړه واضح کړی دی، او لازمه ده چې هماغه وسط لاره انتخاب شي، وسط لاره غوره شي، تر څو موږ تاسې له یوې خوانه وکولی شو د اوسني عصر د تقاضاو سره مطابق خپل اسلامي او دینی ارزښتونه وساتو.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. مهاجر صاحب تاسو د ډاکټر صاحب فرمایشات واوریدل، هغوی نظر وړاندې کړ چې د حنفي فقه په اساس وجه وکفین یا لاسونه یا مخ په حجاب کې نه راځي، حال دا چې ستاسو فرمان ویلي دي چې ښځې داسې حجاب غوره کړي چې بغي کې تناسترګې ښکاري. د تاسو استنباط د دغه فرمان یا د علماو د طالبان استنباط په کوم اساس؟
دا چې د احناف قواعد مخکې پدای ته ویلي چې احناف هغه احناف چې د مخ مچوالی هم په حجاب کې داخل نه بولي او پټوالی، هغوی هم وایي چې د فتنې په وخت کې دا چې موږ د 1400 کاله د نبی رسول اسلام له زمانې راورسته یو او اوس وخت د فتنو ده، نو په دې وخت کې هماغه احناف چې کوم وایي چې مخ مچوالی پټول په حجاب کې نه دي، هغوی هم په دې قائل دي. دویم متأخرین احناف د ټولو اتفاق په دې باندې ده چې مخ باید چې پټ وي او مخ په حجاب کې نه دي. دریم ډاکټر صاحب ویلي چې د امت ټول علما یا څلور واړه مذاهب نه، امام احمد بن حنبل صاحب، امام شافعي صاحب او امام مالک صاحب هغوی مخ په حجاب کې بولي، یوازې د احنافو یو قول شته. او دویم دا چې حدیث چې کوم راځي عن عائشه رضی الله عنها ان اسماء بنت ابي بکر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا اسماء ان المراه اذا بلغت المحيض لم يصح اي يرى منها الا هذا وهذا. يا وقت اسماء منها اذا النبي صلى الله عليه وسلم وعد عائشه منها خور اغا په نبی اسلام طلاق ولا تقریبا به نرمه باریک جامې وي، نبی اسلام مخترا والا ورته دي چې اے اسما چې کله خزه بالغ شي نو بیا دغه یواز الله سو مخ کې کار دي. دغه حدیث ابن عثیمین زید بللی، ابن ملقم معلول بللی او ابن قطان
مهاجر صاحب بللی. مهاجر صاحب مهاجر صاحب بخنه غواړم بخنه غواړم که چیرې تضعیف او تصحیح د احادیث لاړ شو بیا بس ډیر اوږدیږي. حتی دغه تاسو څه وویل
والی په اړه باندې د عائشه رضی الله عنها ته ورته، عائشه رضی الله عنها چې کله موږ نبی صلی الله علیه وسلم سره حج ته تللو نو موږ ته به چې نور صحابه را نږدې شول موږ به مخونه پټ کړل، یعنی موږ په حجاب کې ده، او چې کله به موږ نه صحابه لره شول بیا موږ مخونه لوس کړل. دویم د قران حکم ده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، د نبی صلی الله علیه وسلم د بیبیانو په اړه باندې الله تعالی وایي د صحابه ته وایي چې وایدا ته انتموخنا متان فسالوهن من وراء حجاب، کله چې تاسو دې بیبیانو نه د امهات المؤمنین نه پښتنه کوله د حجاب تر شا پښتنه کوي مخامخ مور دي سره نه دي چې د امت مین دي اغا نه د نبی سره د نبی اسلام د بیان د امت مین دي. او دا چې څوک وایي چې اوسنۍ زمانہ مودرن زمانہ ده، نو په دغه زمانہ کې باید موږ ټکنالوژي ته وګورو، دې ته وګورو، حجاب نه د ذکر سره په دې کې نقیض کړه، حجاب نه له کور وتل سره په دې کې نقیض کړه، حجاب نه تجارت سره په دې کې نقیض کړه، هیڅ سره حجاب مشکل نه لري. ډاکټر صاحب ویلي چې د لارې مشکل پیدای شي هم ویلي، خو هم موږ ویلي چې صحابيات هم دا ټول کې اوستر د ښکارا ته موږ هم ویلي چې
مننه مهاجر صاحب. ډاکټر صاحب همکار د مهاجر صاحب سرګندونې مو واورېدلې. اول به فدایي صاحب ته ورسو. فدایي صاحب ستاسو نظر څه دی چې مهاجر صاحب وایي چې اوس زمانه د فتنې ده، او اگر چې احناف ویلي چې مخ او لاسونه په حجاب کې نه راځي خو بیا هم چون زمانه د فتنې ده، دغه فتنه کو واضح کړي دا څه معنی؟ آیا واقعا څوک حکم کولی شي چې دا اوس زمانه د فتنې ده، په وخت کې فتنه نه وه، او دا حکم څوک کوي؟ دا علما کوي، دا خلک کوي، دا څنګه استنباط کوي؟
ما مخکې اشاره وکړه چې بعضي مسائل چې دي پست دینه چې د مسلمانانو د خلافت انحطاط شروع شول او دغه اجماع د امت چې وس نشته دی، دغه خلل تر اوسه پورې نه ده ډکه شوې. نو اوس که وویو چې 1.5 میلیارد مسلمانان په نړۍ کې ژوند کوي او د افغانستان نفوس چې د 15-16 میلیونه نفوس دي، نو په ډیرو اسلامي ممالکو کې خزي حجاب مراد کوي، یعنی دغه دی اسلامی امارت بعضی احکام یا بعضی حکومتونه چې صادر شوی دی په اسلامی نړۍ کې د دوی د انزوا سبب ګرځېدلې دی. یعنی د اسلامی امت توقع دا و چې د اسلامی امارت په حاکم کېدلو باندې یوازې د افغانستان نه بلکې د امت مشکلات حل شي.
مننه فدای صاحب. ډاکټر صاحب همکار مخکې تاسو د ماجر صاحب څرګندونې واورېدې، هغوی په حادثو حواله ورکړه او دا یې هم ویل چې حتی په احناف کې هم د مخ او د لاسونو پټول چې فتنه وي په صورت کې حکم سوی دی. ستاسو نظر او بل دا چې دا فتنه څوک حکم کوي چې اوس زمانه فتنه ده که نه ده؟ ځکه ویل کېږي چې فتنه هغه صورت کې ده چې چیرې یو کس دومره ښایست او جذابیت ولري چې که څوک ورته وګوري هغه مفتون سي ورباندې. دا نظر وړاندې سوی چې هغه په مفتون سي او داسې نه دی ویل سي چې ټوله جامعه په فتنه کې ده. که چیرې په دې باره کې لږ وضاحت ورکړي مهرباني وکړي.
جناب عاکف صاحب، واقعا حدیث شریف ته اشاره وکړه چې د حضرت عائشه رضی الله عنها نه روایت ده، کان الرکبان یمرون بنا و نحن مع رسول الله صلی الله علیه وسلم، په دې حال کې چې موږ البته احرام درلوده. په دې اړه باندې تاسو که دقت وکړئ، قاضی عیاض وایي چې لا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به ازواج النبي صلی الله علیه وسلم. دا د مخ پټول دا د ازواج النبي صلی الله علیه وسلم اختصاص دی، دا البته دا وینات. نور در مجموع په نساء العالمین باندې البته بالخصوص د احرام په وخت کې حتی واجب دی چې باید مخ پټ نه کی، لکه څنګه چې په سړی ته لازمی ده هغه باندې واجب دی چې باید سر پټ نه کی، خزه باید مخ پټ نه کی. علما وایي که چیرته مخ دی په احرام کې پټ کی باید فدیه ورکی. همدارنګه آیت شریف چې راضی ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، حضرت عبد الله بن عباس ما ظهر منها الوجه والكفان وای چې امذغه ما ظهر منها دا زین ما ظهر منها الوجه والكفين دي، چې تقریبا الدرر المنصور في التفسير بالماسور، تبری ابن کثیر، جساس، قرطبی، بغوی، ابن العربی، خازن، سیوتی او گنو نور و مفسرون و علماء ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، هغوی وی چې دا ما ظهر منها کم څه شی دی، ام دا خپل مخ دی او کفین دی او ظهر القدمین د احناف په نسبت باندې.
ډاکټر صاحب همکار، چون څو محدود دقیقې پاتې دي او عاکف صاحب ته به هم ورشو که تاسو دغه بحث جنبندی کړئ مهرباني.
البته چون تاسو هم مخکې مهرباني وکړله دا مسأله البته د علماو ترمنځ اختلافي مسأله ده، لیکن جمهور علماو په اساس د امدی چې الدين هو اليسر، دين اساني ده، دين سختي نه ده، وما جعل عليكم في الدين من حرج، بدي اساس باندي او بلداچي وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس، او بلداچي د اسلام خاصيت او د اسلام خصوصيت وسطيت دي، هغه نه پكي افراط تزايشته او نه هم پكي تفريط تزايشته دي، او د رسول عليه الصلاة والسلام هم وینا ده چې تاسو بشرو ولا تنفرو، تاسو کوشش وکړئ خلکو ته تبشیر بالخير ورکړئ او خلک مو متنفر کوي د دین سره، د خلکو حساسیتونه مرا پاروي د دین سره. نو په دې اساس باندې زما خلاصه د دې دغه دا ده چې راځي چې د اسلام په وسطیت باندې کار وکړو او امر بالمعروف و نهي عن المنکر د هغه روش نه کار واخلي چې هغه واقعا د اسلام وسطیت هغه تثبیت کی. او زه فکر کوم په دې سره به نه موږ تاسې په یو څو محدودو هیوادونو کې بلکې کېدای شي د ټولې نړۍ په سطحه باندې استقبال شو او د ټولې نړۍ په سطحه باندې ومنل شو.
مننه عاکف صاحب، که تاسو څه ویل غواړئ فقط یو دقیقه پاتې ده مهرباني وکړئ.
درته به کېدای سي دواړو یو برخه کې ښه وړاندیز وکړو چې موږ باید په عامه پوهاوي باندې کار وکړو. خو موږ دا تصمیم لرو او کړی مو ده تر دې مخکې مو هم عامه پوهاوی کړی له دې وروسته هم تصمیم لرو د عامه پوهاوي لپاره سیمینارونه.